نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس هکي یا طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کاره ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی، خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي. هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
آن اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي بس جلکۍ غریبه دې ته ناست. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري. دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دا بس په ډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو، پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلی پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دوی په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي یا هم بله داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپلې لور ملتیا وکړي دوی مجبوروي چې همدې الګ سره دې له سلو او زرو ستونزو سره چې لري واده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شنې خوري خو یو عادي ډول دی. چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمانځي، او چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده. خلک پیغورونه کوي د دې په هکله. هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، پیغورونه ورکوي او بعد رد وسیایي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډیره سخت دی. نو د دې په هکله زمونږ پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس هکي یا طلاق ورکړي.
اجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، ریبار به ورغی، کوژده او واده به وشو چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سي به ګرځېدل او کورنۍ سي به ګرځېدل چې درندا کورنۍ دی خا کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندگی ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندگی غواړي. اوس ډیر فکر کوي، اول خو د هلک کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي. د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه هلک سره شریکوي. همداسې د اعلی کورنۍ همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وایي نه باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي. نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر الکه مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپل لور ورکي، ځینې کسان د دې په خاطر ورکي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. الک ته راغلی ده، الک خو ښایستوالی بدرنګوالی نه لري، خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د دې فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرمې، دا به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده، یعنی عقلا په خپل خواه باندې خوي.
شمله زیاتوي د جلې کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلې په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي.
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څوک خفه نشي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې ولله د زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به چې نه والله پام کوه چې دا معامله د فسقه نه کوي، دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښي خسر تانه راکوي یا خسر خیل تانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي، همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا او ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی، پخوا که خلک نه پیدل اوس خو پوهه ډیره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تیرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلې کوژده په بې خبرۍ کې له یو موتاد سره کیږي او موتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وډکی په جلکې نه ولیدلې، جلکې په وډکې نه ولیدلې، اوس خو د کور ولتی دی جلکې کور ول وډکې خچ چې کوي کسی چې دا متوت نوی یا پډار یا نور انشي میشي کنه دا شیو نه کې دا آیس مایس بیا چې کله کوم وډکې پډر څه کوي دا وډکې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه کې واکازیا وشولا، نو اسړای چې و نازیم و به د زوی پډر څه کول به د پلوري وتوي چې و بچي ته ته خو مو ود کړي دی دا خدای دې دې ټوډي رپغنی وخت لا په شوق نیتو د پډر پرېګ دا خو ور دي د سړی دومره مجبور شولو چې دا نشي کې دومره د ډفا لوړ وو کنا چې د ټیم کې د خدای ته چرتا زتو خرڅو د خدای لوړ لسخرتي وي چې د دجید اخو مو خرڅوي د څه سو د ته زو ته ست خو مو وي چې دا کور کوي تو سوي چې نه خیر دی وخت را وخت را هغه خوشی کړلا دا ته اجازه ته چې ته مړ کوي ته کوي شي چې وډکه متو ته نو جلکې زندگی به تبون شي دا شارای پختوي چې به دغه تلو کو خستل شي دا جلکې په بل دي کې ود شي ان اوس د سینې شي کولای چې تو زو په ډر څه کوي بس جلکې غریب دي ته نو ست دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خدای مسلمانې لی او ازادي پختو دی ازادي څه نه دي بس دو بس پډری ته خپل ژوند زندگی خراب کړي دا هیڅ مشکل نشته هاته کې دا کولای شي مثال خبره چې دو په پختو په لیو سات دین ته لو خسته شي دی حکومت په لیو سات خسته شي دی شارې په لیو سات خسته شي دا پر دروشو نو کې جواز لري شتون لري په پختو لري په شریعت لري په حکومت لري دا هیڅ مشکل نشته اکه امارتي حکومت یو کا مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی دا غیر کې ته څوک به غور نشي کولای چې تعلق شوی دی خو تعلق نه دی خسته خو دی خو میړه فټر ته وته دو غریب خدای پر کور نو ست دي سر خو سپیناوای نشی چې دو کینی دو خپل زندگی تا وکی هغه خاص زندگی تا بده دی غریب زندگی ویری تا وش دا هیڅ ستون نه لري هیڅ مشکل نه لري کوم کی سنت پختونی وی مو سره کینی دغه د مو سره سوال جواب کی هیڅ مشکل نشته دا کی او نه دی ته ټوک په غور پرګنه ته ویر کوي شي نه دی جلکې ته ویر کوي شي او نه دا غلط پلور مور ته ټوک نشي ویر کولای چې ته راتوز وی خدای تعالی وکړه کولی سنت فری خوله فرض هیڅ مشکل نشته او بل د متیوته به دغه زندگی غار کښول د اخر بشر دی الله په دوکړی دی خدای دی ویلی حق نه لري
له رواني ارخصه هم که چیرې جلیل کوژدی ورسته داسې واده ته مجبوریږي چې هغه خپل خوخي پکې نه ویني دا روحان او روانن جلی سخت ځپی ارواپو شمله کټوازی په دیاکله وای
دا یو ډیر اساس موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوژدی اصل تراشو د دې اصل د سیده او د دې مطلب د سیده چې په دې دوران کې یو بل او پیژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او که نه. که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغو کړو، او په دې کې هیڅ نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا به بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و، هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بده اغېزه ولري. دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه، یعنې هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل. که چیرې مثلا هغه عیبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی، نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې. خو اوس چې چیرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسیږي په دې به بد تاثیر کوي. ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و، او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی، او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده، او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوی ده، نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوې اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کومې ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لار نه یې دا د فسخه کې په دې کې هیڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هیڅ نامه ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي، په جبر یې تیر کړي، په تعامل یې تیر کړي، ښه دا ده چې یوه دې واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنې څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډري سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت یې هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسائل جدي ونیسي، له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلی ژوند کولای شي او که نه شي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي نو په واده د اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده، ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي، دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کېږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوژده پس کوم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخ څخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخ کول چې دي زما په شخصي اند باندې کوم مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسېږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسېږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسېږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپېژني، یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله ناکله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي، مګر دې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسېږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی، هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دی هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسېږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړی وي، نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ همدا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه نجلۍ ودوي. دغه وخت بیا نجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنوي وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه وي عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو لاره که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو، هغه که د دې مثال دغه د ژوند ملګری وي، هغه که د نجلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلی او کله چې مجبوره کوي او چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی، واده کېږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره ووایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي، د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباره چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده، مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی، دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وی، چې مثال د خځې څه څه کارونه لري، چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وی چې هغه لاړ شي کار وکړي، نفقه پیدا کړي، نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد دغه هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته، د افغانستان هغه شرایطو ته، هغه دین ته چې نه نوي سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغه ټولنې په اصولو او همکاري سره د دوو شیانو چې هغه مخه ونیول شي، او د دوو کسانو ژوند چې تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند دي او که د الک ژوند دي چې تباه نه شي.
که په اخر کې خپلې خبرې د سر سره راټولې کو چې دا د کوزدي دوران چې دا د یو د بل د شناخت او د پیژندلو دوران دی، نو دغلته کولی سي که چیرې مشکل ولري یو جانب، یا دا چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بیلیدل مناسب کار دی همداسې کنه؟
بلې، او دا موخه خلاصه وکړل دغه حالت. زه په اخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د نجلۍ کورنۍ د هلک سره وویني، یو ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده، چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو، چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي او ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی، چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، دغه د اسلام شرایط چې دي، هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه عقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
د درن دوستانو لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو کوژده دی بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېری په دې پړاو کې دوی ثابت شو چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړای، نو تجربه خودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 44 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې. اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د بیوازلو خلکو د غوچې په دی ورستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. رسو دې ته چې ورستر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي، تاسو خپل دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه په انسان وکاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوي، نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هیواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کموي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارهګي ده. افغانان ډېر بیچارهګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه پمیر سپاتشوی افغانان ته تاسو سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لري، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسو سره زوایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. کچیرته موږ تاسو د خپل استعدادونو او د خپل عقلو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو، نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارهګي چې ده د ستونزو د منځ دي. خو موږ تاسو یو لوی ستونزه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه، یو د خېټې فقر دی، دغه معالجه کی، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکری کوم فقر چې دی دا ډیر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکری فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډیر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپل جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډیر زیات تړاو، ډیر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو دغه څنګه متاسو ګټه واخلو. دا کوچنی ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشان هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت ته او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چې ته نور کوي، دا به الله جل جلاله په نسبت باندې د خیر ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګډ اړل کړه او واخه توزی کړي وبیا سر پات شوې وو. وای دا سه یو فکر وکړو چې گاونډای چې دی دا تکیدې چې جوړې ونه لري، نو وي ته ورلګل او وي ته ورغل او نو وي چې موږ سره دومره چې شته د بل گاونډي ته ورولېګو، نو هغه ته ورغل او فکر کړه چې موږ سره دومره چې شته بل ته ورولېګو. خلاص هغه کورونو باندې دا پس سر چکر وهاله او برته ما کورته کوم چې پس سر کړو برته تراله او پندې نیت باندې چې دا قرباني ورکول او دا تضحیه ورکول. قران کریم ورته اشاره کوي چې وي سرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره څل مړی لدی چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، گاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر تدي او دغه اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتي پرواز باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې کړو کې لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولي، یتیم ته ورولي، کوم بیوزل سره پکو کوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو.
بله ډاکټر صاحب، دی برخه ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبري استي په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لري شوي دي. مثلا که خځو ته اشاره وکړو چې دی افغانستان نیمایی وګړي خځې جوړي مګر موږ ته شایدان یا ستوتی ورستر بلې د بیکاره کیږي حتی هغه میرمنې چې سنگار به کاو دغه دکانونه مترل سول تاسو فکر کوئ دا وضعیت کم دسي دوام وکال خلکو نه کار واخیستل سی په کور کې نه ول سی پتیره میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي دا سوالګر میرمنې چې ګرځي یا نارینه چې ګرځي شمیر به څومره زیات شي او بیا پایلې به څه وي
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء دوی د رزق او د روزۍ په زمينه سازي وکوي مرمنو ته او خویندو ته که ښځه وي که خور وي که لور وي او که نور څوک وي بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضي اطرافي مسایل هغه کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوایي کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینه شریکوي خپل همکاري ورسره کوي خو ځینې خاري منطقې دي چې باغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکولی اشاره وکوله هغه کې ځینې خویندې دي چې هغوی نارینه نه لري کل دي مثال په توګه باندې یا داسې مېرمنې چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي دې خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي د ارزښتونو او د مبادئو زموږ د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکړي دوی باید د خپل اولادونو د حلال کوم روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړی دا ډیره بهتره وي چې دوی ته کاري زمينه مساعده شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقی فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلال مړي جوړي پیدا کړی دا ډیره ذات بهتره وي چې هغه ته د کار زمينه برابر شي او دا وي سره سپورټ وشي او دا وي سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکړي او د بازو مؤسسات سره کېږي حتی ارتباط جوړ شي چې او ته باز قرضی دی او باز نور اسلامي تمویلی سغو باندې او سره همکاري وکوي ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چی بیبي و هغه بزنسمن او رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لار خوت او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي خزه حق لري چې دکانداري وکوي خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلال نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي نصاب ته ودا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لیکي مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بلکم یو کار کوي ځکه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او وخت الله تعالی جوړوي ما خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلکو سره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلکو ته محتاج نشي باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلکو ته مثلا غوګان وښتل شي نصاب ته باندې چې وي دین استفاده کوي بعضي کارونه د نصاب ته باندې د استنیکم ورنه چې ولډوز او باز نمونه چورته اخلي د خوینده د خیاطي باز پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته واخصل شي نصاب ته چاوي خیاطي کې د الکان او د جنکیان او حتی د نارینه وڅ بده کې څنګه نشته حرج نشته خځه مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبر دغه ده چې د هواد وګړي ټول کار وکوي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي تر څو مخکې په مغرب د زلزلې به تاسو اوریدلې وي مغرب کې چې زلزلہ وشو خپل مغربيان او د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپورته شول اوس په فیل کلیوال پرته شي د نور خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د نصاب ته باندې سر وزمخ کې هم څه مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوی چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلې او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوی دی خو زما هدف دا غوړی چې پاینده کوم چې بیکار دي او داس احساس وکړو چې داس مقبول ده داس مامور ده او داس مالور ده موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د نصاب ته باندې زما خور کې چیرته بیکار شي زما مور کې چیرته بیکار شي او زما لور کې چیرته بیکار شي او زنه او مغه یتیم وي هغه به څه کوي دا جنسي مسایل به موږ تړاو ورته ورن کړو سرحد سره زوایم چې یعنی ټول خويند چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقۍ په واجب باندې غوښتنې راوتلي هغه د ضرورت په واجب باندې راوتلي عمومي خبره کوم چې افغاني خزه او افغاني مرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي دا وي دغه ویژگی ها یا د مثال په ځانګړتیا چې لري دغه باید احترام وشي او هغه ته باید کاری فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نور ټولنه باندې ورنوي
بله ډاکټر صاحب تاسو خپل خبرو کې یو ډیر خیمه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کچېر خلک احتیاج سي سوال کول او ته حتی په سرکو دی روز خلکو نه سوال کینو کېدل چې د اخلاقي فساتم را منځته شي. کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کول ته وزي، گدای ته وزي، ماشوم باندې تیرای کیږي، میرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وګیدي د دغه ګناه به د چا په غاړه وي.
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما میرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمينه برابر ولوي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ کړو، په مینې جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، دیوالی باندې جوړ کړو. دا لامل خورک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ورکوي، کومګه تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ورکوي، دا دانه کې چیرته تار وشکيږي، دا دانه په کثافات کې چول کیږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو، واستخار وایو، بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دا تسبیح دا دانه کې چې تار وشکيږي نو دا دانه کې صفدانی کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي دا تار ورکوي.
بله،
دا تار باید موږ افغانان باید دا تار باید قوی کړو، خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دا تار کې، دا تار چې د افغانستان دی، دا تار باید موږ تاسو راغول کړی. افغانستان زموږه مور ده، افغانستان زموږه پوسته ای، زموږه راتلونکی دی، زموږه وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکړي. په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي، دوی وهمهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکړي چې دوی په غوږ کې راونسي او دوی خو ورته پاک کړي او دوی حکومت احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکول کچې د دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه چې به مجبوریږي، هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی کچته لویان وي. سید عمر وایي چې الفرا او اختر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډیر خطرناک دی، نو طبیعي خبر ده چې هغه اخلاقی مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکړي او داسې احساس وکړي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي، زما مور هم کېدی شي محتاج شي، زما خور هم کېدی شي محتاج شي. تاسو یقین وکړئ چې کچیرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا بازار کې په اطراف کې داس موږ احساس وکړو چې د کلی خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي، هغه او نادار دي، هغه په غوږ کې راونی سي، هغه کاری فرصتونه وي، هغه که انساني او د مسدو مؤسساتونو سره همکاري وکړل وي، کچیرته دا ورسره ودرېږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسائل دا تړاو لري د اقتصادي مسائل سره، خو موږ او تاسو کولای شو کوو غواړو چې دا انسان په غوږ کې راونی سو او خپل هواد خپل باندې جوړ کړو. وی کان مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو، او وخت باندې کې تیریږي، متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي، فلانی داسه وکړل، لوګستان کې داسه وکړل، داسه وشو، داسه زموږ تاسو تیر وختونه زخمی دي، زموږ تاسو مازی زخمی ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زموږ هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پر وس باندې کوي 15% لاس سره، متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړیو، فلانی داسه وکړل، لوګستان کې داسه وکړل، دا بداو کوي، دا بداو کې موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو. متاسفانه چې هغه بیرجور خپګانونه نو ته پیدا شي، به مریضان نو ته پیدا شي، متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو، نه مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روخانه او کلی راتلونکي لپاره پلان جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو، چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل معادل لرو، 10 تریلیون زټنج ورکوم د اساس د ازادي رادیو نه ټول خلک ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي، افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف دا دی چې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو یو بل تلاش ورکړو چې کار وکړو که ملت وي که حکومت.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیرې ښې خبرې وکړې. یعنی دا ټول کېدلی سي چې افغانان یو بل تلاش ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي. هغه خپله دغمره پیدا کوي چې سبا بیګای وخوري. یعنی په افغانستان کې دننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تلبل سره مرسته وکړه. هغه خپله یو معاش درلوده، هغه ورباندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه په غیر کې واخلي، د هغوی نظرونه واخلي، د هغوی نه استفاده وکوي، محبت ورکړي، هغوی تشویق کړي، د دوی د نظریاتو او د دوی د توصیاتو نه باید استفاده وکوي. زما هدف همدغه دی، وایي همدغه دی چې ټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دي، هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو، هغه کې اقتصادي کډرونه دي، ټولنیز کډرونه دي، او هغه نور کډرونه دي، هغه راوصل شي، د هغوی نه استفاده وشي، د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي، هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده ټول افغانان درا دي شي، حتی چې سادی هم کړی هغه افغان دی، همدغه وطن دی، همدغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کډرونه دي، هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړي، هغه راولي په خپل هواد کې، داوود علم، داوود استعدادونه باید استفاده وکوي. دا ستونزې کچیرته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستی، په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لار یو خاطر لړم چې جام نه پیدا کو خپل همکار ته ورته کامرا راوړم، موبایل درو شخص واخلو، په دې وخت کې خلک راغله هغه جام جوړګه موږ ته اجازه هم رانه کړه عکس واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما باندې وېدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه، واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وې، د اخلاق وضعیت ورته وای، خو نو ما پوښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي خسته، موږ چیرته پاتې تاسو چیرته ورسېدای؟ وې تاسو دوه کار نه کړی، د خپل وختونو درسته استفاده نه کړی، پلان نه لري تاسو افغانان. بل خبرې راته کارونه ویل شو. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو، تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هوادونو په رسمیت باندې نه پېژندل، ستونزه شته، د کې شک نشته. او موږ تاسو کچیرته وغواړو، تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافاتو په دې مسایلو باندې، کچیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دا څنوي چې نور څه همکاري وکوي، دا غمینه شته، د قرباني او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته، دا خبر تاسو سره زمنم. خدای نسبی کېدای شي ځنې هغه ځنې کورونه موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو، تاسو یقین وکوي. دا یو راپور ما وروسته چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه گذاری کړي په ترکیه کې، په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه گذاری کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو، هغه هم د انسانیت لپاره یو کار دی، دغه مخالف نه یم، خو دغه خپل مور، خپل وطن، هیواد روان حق دی چې دې لپاره باید موږ تاسو کار وکړو. دا چې د خپل پروژې تاجران ته زما دا پیغام دی چې بهر پروژه جوړوي، دا خبر نشي په هواد کې پروژه جوړه کې چې علاقه لري افغانان ورسره کړی. زما هدف دا دی چې دا خبر را ډیره فلسفي طرف ته لاړ نشي، یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دا ده چې موږ مایوسه نشو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نشو. دغه وطن به موږ تاسو سره جوړو، دا سې خینو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي. که چیرته جوړولای خو دا پنځه کالو کې ډیر ځات نه مونږ تاسو لرو چې او فکری اختلافات کې سره ولرو. زما او تاسو خوره کې زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی، زما په دماغ کې یو خبره ده ستابره ده، زما ورجه خو کې تاسو سبزی خو کې خدای غو اختلافات به ځرت انتقال نکړو. افغانان کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ځرت انتقال کړي. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، اي پروردگار هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد موږ درونه کې ما چې ودغه مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راه کټ کړی ځرت زنه کټوي وایم، او زما په پګړی وایي اغه تازه کافریم او هغه موته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نور راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه دي، که خارخوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلې چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که هغه چوي، دا مسایل به مو تاسو مشغول نکړي. مو تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته باید مو تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې دی. الله قال الله قال مو تاسو خلک 2000 دیر شاده وی 2040 شاده وی علاقه که 2050 که هم موږ تاسو وعده ورسېګو دا به الله جل جلاله ډیر شکر زما هدف دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دی که کوچنیان دی که زنانه دی او که نارینه دی ټول قوتونه لري د قوت نقطه لري فرصتونه لري راځي چې د دې فرصتونو موږ تاسو استفاده وکړو دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چی وي انسان خبره لري اغه لري تاثیر لري بل پیسې لري بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو راځي چې دا انرژي خپل چې په منفي ګرای کې موږ استفاده کوو دې نه په مثبت ګرای کې استفاده وکړو چې ترڅو هوا دم جوړ شي او الاقل هغه هوا دوال ته چې هغه ستونز لري مشکلات لري هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او ګټور شمو تقدیم کړی وي او دا مسؤلیت د آخرت پر باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو هغه زموږ تاسو نه پښتنه کوي د ټول خبرې چې زموږ د خلین او تاسو د نور ملګرو دوستان د خلین چې افغانستان پر رابطه باندې بهر کیږي هر څوک چې هر څه وایي د هر خبرې پر رابطه باندې بدای مسؤلیت لري الله ته زموږ هدف دا دی چې خپل هوا خپل جوړ
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د وکاسانو پاکله خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوې دي په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی په دې خبرونه کې موږ سره ملما و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری